السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار ایستل او بل ځای ته لیږدول هغه ته بې احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړي او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو تر څنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحمي او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یک شنبه په ورځ هغه مهال چې د وی غونډې په اړه راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول او همداراز د راه فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونه کوي. کندوز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمهییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دی چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږتنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیز کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه کوله او وژل. د صدیقي پر هوایی اډې د حمله مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخونکي پوز پنوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحده ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې برید کړی وو او لږ تر لږه 1.9 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي وو چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غند او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمتو د بیل قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه شوه. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د روسي ډلې په توګه پیژني د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیلی ولولې زموږ په پانه ته سر ورخکارا کوي آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د یو طالب چارواکو سره په اړوندو سوداګریزو مسئلو خبرې کوي. سوداګری پایلو ته خوښ دي.
دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي.
بلورته پاکستان کې د 14 لکه افغان کډوالو د اوسېدو د کارتو موده 2 ورځې کې پای ته رسیدي. کډوال وایي کړای پرې تنګ شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره له هیڅ په لومړي ځل د سملاسي اوربان پریکړه لیک تصویب کړ. که تر پایه مو ملتیا وکړی دا به هم واوري چې په کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې لا هم د نکریزو دود ژوندی دی.
وطني وس الحمدلله خې دي خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. په خوا غونډې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د دې پروګرام د سر راپور ته. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبري پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هله څرګنده کړي چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي ستونزې هوارې کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله وروسته ترنګلې شوې. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیرونی د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې څو اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستانی طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې پنه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورن لکرخې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زهرا بلوچ ویلي و چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. پاین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې هوارې کړي.
دا هیئت د پاکستان راغې د نوملي ځل لپاره د ډیر وخت نه وروسته دا ډیر ښه کار دی. موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي. په هغه مشکلات او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زومېدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ را تګ نکیدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې د زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خندونه وو. د پخوانیو مقرراتو لمخې افغان لاري چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بلا پاسپورت او ویزو تګ را تګ کوو. خو په دې ورستیو کې پاکستان افغان لاري چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت ورکړه چې له هغه وروسته باید ویزه او پاسپورتونه حتما ولري. پر دې سربېره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوري په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیر سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیل ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادي کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کیدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش با
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. یو شمیر افغان سوداګرو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبري وشي. دا هر څه په روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برامته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي، یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادي زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالویدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو څو کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیرونه خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
و موردل چې ټاکل شوی کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسالو خبرې وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسیدلی چې لوړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبې ورځې له بمباری وروسته کړکیچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 14,000 افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسیدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمېر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان حکومت غواړي چې د دغه کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو سلګونو زرو افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یاد کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګونو زرو افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبرې وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېنی او کم د 14,000 افغانان چې کم چې پی او آر کارت لري دغه تنوي کارتونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خواخه له پاکستان ووزی کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې څلوېخ کلون راهیسې په پاکستان کې وسیږي او دا چې وسله دغه هیواد استل کیږي اندېښمن دي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
خلکو مثال پر افغانستان کې دي نو دا مشکلات څه
دا اندیښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل 15 به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه سندې ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون له 1500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لښپاګو د ماخام تر شپاګو په لاندو څپو او د غراس د ماخام لښپاګو د سهار تر شپاګو بجو په منځنۍ یو 298 څپو خبرونه لري. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورستیو څرګندونو په اړه خبرګونونه په پراخېدو دي. د تیر نظام یو شمیر چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو په تیر بیا د ښاغلي هیبت الله د هغو څرګندونو په اړه خواشنی څرګنده کړې چې ویلي دي له دې وروسته به د غرب د ډیموکراسۍ پر ضد په عام مزار کې ښځې په سنګساریږي او په درو هم وهل کیږي. دا چې دا خبرګونونه څه دي تفصیل له سنا کا کړاو.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده وروستي څرګندونې چې پکې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د خزو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عمل کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونونه یې را پرولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاذ ولی سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د افغانستان خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د اکشن بې پوراس په خپل اکسپانه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاده کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایدیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدول پر هیڅ تیار ندی. لم دې عمل موږ لنړي والی ټولنی او لوی دي څخه اله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
عملی جدي دوشته بوسن
مرحبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او د سینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خبر شو. هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازي بولی او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنگسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه د غشان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو 2.5 کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سختریزي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګایو پریکړه لیک ته رائے ورکړي. دغه پریکړه لیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رائے په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رائے د امریکا لخوا و. تفصیل احمد تکلاو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندې غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید او شرطه خوشې کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې ارغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان خودلی او په غبرګون کې واشنگتن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشې کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشې کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملی کېدای شي چې حماس د برمتو خوشې کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشې کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخلو، خو مخکې تر دې راځو دې راپور ته چې په کندوز کې لا هم د نکریزو کارولو دود ژوندای دی. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سنگار توکو یو مهمه برخه ده. پر کندوز سربیره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ښځې نکریزې په ځانګړو خوښیو او دغه راز د اختر په شپو ورځو کې په لاسونو او پښو ږدي، او دغه نکریزې بیلابیل ډولونه لري او دغه راز د نکریزو خپل سټایلونه هم بیلابیل دي. تفصیل اجمل آریانا.
کندز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خینا دغه یک موضوع سنتي مردم است که بهتر از همو زمانهای سابق استفاده می
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغانی ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونې او ښځې خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د ښځو د سنگار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګل وایي د اختر د رارسېدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزې هم پیری.
خینا خو دې په خاطر په خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو نو دائما دائما عمر تخمینا دوه شپېته درې شپېته کلام دی یما کنه چې همدغه خلک استعمالوي استفاده کوي ډېره ښه شی دغه لري خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکی مرتضی بیا وایي په نوروز اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینا ته دا رسم رواج ده خصوصا کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوانه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زه معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارې راسته کې دکان لري دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریز خو مختلف دی اوس هر رقم دی مختلف دی نو هر کمپنیګان دی پاکستانی هم پکې راځي خو وطني هم پکې شته. اوس وطني اوس الحمدلله ښه دی ریزلټ هم ښه دی خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی په خوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې هم د واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي دی و لاس دی و پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي. یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو ده چې تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پر ځانونو په کې راپورونه او اړوند مسلې راخستل کیږي، خو اوس په کابل کې د سهار شپږنیمه بجې کېدونکې دي. مخکې له دې چې دا اونیز خبرونه درته نشر کو، پام وکړئ د خبرونو لنډیز. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کور د خاغلی حکمتیار استل او بل ځای ته لیکدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغه هوکړې لمخې ورکړل شوی و چې له پخوانی مخلو دولت سره د ټولو ارخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو له خوا د څلورو نیول شوو خبريالانو له ډلې د دریو تنو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وری پښپګمه په یو بیان کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلونیز او پژواک خبري اجانس خبريال ایمال کاکر، د کلید رادیو خبريال عتیق الله رحیمی او آزاد خبريال عبد الله احمدی د یک شنبه پر ورځ هغه مهال چې د وی غونډې پاړه د راپور ورکولو لپاره د خروالی هوټل ته ورغلی وو ونیول، او په همدې ورځ د راه فردا تلویزیون خبريال استنبودین صاحب زاده هم احضار کړ او لڅور واړو څخه یې پلټنی وکړي. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلي دي چې په روان 2023 کال کې به نږدې 24 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسله وال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووجل. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروریستي برید پر مهال لکتر لګه 109 کسانو وژل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو 3 میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنی پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پر خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامین
نه خاله پر لور می مېمو، کله چې هغوی زما له نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وهڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی به نور مریضانو باندې چروجا نشینوله، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې خ جوړو، اوس د سمو د کې د نشمه جز شوه د مشرید مننل نه هر څه لږ به تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اوف دا مشمار خمړې د خزه بچره کې امړه ده. تو درګه دا سره لکه چې ژوند دی اورورا ای اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونې سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بې ساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي کنه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2023 میلادي کال کې د یو من تاریخو به 4.5 کیلوګرامه کیږي 1,800 امریکایي ډالر و، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالر ته پورته سو. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لوږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې، او تر یو کال ډیر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېز له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده، او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیوال ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستي 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالي هغوی د راتلونکي ښه ځوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي، او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است که من عاشق بدم.
اته د شکلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی مون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمایم. کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خو د افغانستان غونډې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ورنه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله زما زوی ته خپل لور ورنه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لندک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وایو رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډکسی رمضان کې دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه سده، نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرای لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نکې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کول سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه المنز دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دی کې، اشرف علی تانوی سبلی کې چې کوم کزان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پو هغه خپل شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه مخه برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرس علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافی دا خو به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسولیتونه ټول د پغاره د چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفات کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغان ته دروځي خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته دروځي خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغه وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چاپ ختن اوشکا کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کی که سوک هغه نه استفاده ونه کی هو وجل سی مرګ ته مخامخ سی. امام شافعی سے جواب کی ویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایت او داسې د صحت د ارشه لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژه نه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا تر مازدیګره کېدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترین لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوی کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توګه یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شي چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، هوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
واصله ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه نورسته بیا راسی په افراد باندې، افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کوم کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورونې په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطري وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد سو، مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالعه د مکتب هم دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، بیا هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، هډوکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم، خپله کوپی کش مې د موټر او رنګمال مې د موټر، ښه مې کار هم جوړو، خپل مې استاد یم، خپله ځان ته دکان لرم، شاګردان هم لرم، دو درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، درې زره، درې نیم زره تر 3000 پورې دومره پیدا یې خو والله بس د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه قرا قرا چرس ته خدمه شیشې ته خدمه بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نه نه پاتې سیګریټ می وهله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقې ته کړی ده ان ته پچکارې والا رګونه می یو رګونه نه پاتې ټول وچدي د ما تقریبا یو وته کال کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړم لومړی نشه مل پنجافان نه شروع ک بیا په سیګریټ سیبر په چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو مین شیشې ته واوختم بیا تریاکو ته واوختم د بدن د دمخ جلد ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې باندې ډالېدو هر یو مې ګوري راپورې خاندې هر یو والله مخکې مې نشانه کړه والله کار مې ښه جوړ و اوس د څه موده کې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زه مې نه لرم هر یو سره چې بېرته تختي په اندغه د مریضي مشکل ده مریضي د سړي کوم سامان خلاص موټر برته سامان نشي تړلې کنه ډیر اندز شوی دی موټر مې خلاص کړم تړلې پوښي موټر راکټ نه کوي مې بل سازو تر اوسه نه پنيشې مې کم لګولې به 200 300 500 پورې ما دوره لګولې ځنه مخکې چې نشه مې کوله خو ما اوس د نشه کوم دوستانو مثلا نه کینی ټول نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات نه ژوند کلاس نه مخکې شوی نه اوس ګوښ نشینې مې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورته سپیشل مو او کورته ورکوم په شنور خپل 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 کار نه پیږه بس نور څه څوک نه لري ولاد نشي لاره جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کني شم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنۍ مری او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجانا تر جلال آباد پورته پچوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانی راکه کنه
خه سماده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و درې
بیګم او سبادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حال تکینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوار سترګو راځي ماشومانو
حال ته ځکې نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سر
پادر تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري ک څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی وعده ده هغه وعده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سیګریټ وه
سیګریټ خو ځ خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشا کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکر موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدامه ټول کور نه ده
یار بادار ډیر دارن سړی زه د لاس کال کیږي چې پر دې لاین موټر چلاوم او د چرسو سیګریټ هم ور سره وهم ته مې ویني چې بالام نه یم وهلای
ګورب استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یار کړی اختیار درته وایم نو تر څو چې مې سیګریټ نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلاولای نو نو ستا خو خدا غورورا
کانو چې داسې ده موټر ودارو موږ ستا سره هیڅ نشو
اخا چې ستا خو بدیږي نه وې څه کوم دا دې سیګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وېسي
خا ما خو ستاسو خبره ومنله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو ومنې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستاسو خو خوي نو زبه دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نیو خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم
ا
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ دا توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دې راغلم بادارا، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو وځو له خیره.
وسړیا، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو وځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوا، ولې دومره بیړه لرې؟
وره او سړی مخ کې دې هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ ووه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوا، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووه؟
هو سګرټۍ مې ووه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټې اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټې انووهل. موږ له سګرټې پرته کله ژوند کولی شو؟
وسړی یاد ته وایي چې څومره موټر تیز چلایې.
ګوستازه دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه، نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي ور دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د شنه.
وسړیا، دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
وا خلکو، هله راشه چې موټر ته بشو. هله اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچارهګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایا، ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
د زهرو کاروان. Oh,
بگرام هوا کڑھا دا بگرام.